ډیره مننه. قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
دری کسا پولیس وژل شوی دی
تکار و فرشکی نه با جه تکار مریض راغی
آزادی
خزین نه پسر اجازه نور که چه دوی باشی تسکره و خیلی
دیلانه فیصله و منگوله وک در شدی
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وو باندې باندې
بس لې چې موږ وکړو چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغ لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است. میرمن معروف د سولې د چنګښ لپاره باید کوم کارونه ترسره سي ترڅو سولې په هیواد کې حاکم سي؟
په افغانستان کې باید ټول خلک د سولې د راوستلو په خاطر هم په خپل یو پروګرام او پلان ولري، او هم دولت باید په دې اړه پلان ولري. په داسې حال کې چې په افغانستان ته 700 میلیونه ډالر د سولې په پروژه کې مصرف شوی دی، خو تر اوسه هیڅ د سولې هغه نما یا لمس ورته نه کیږي. هیڅ موږ کوم نښانې د سولې دپاره نه وینو په افغانستان کې. دا په دې خاطر چې هغه خلک د سولې پروسه کې ګمارل شوي دي چې هغوی جنګي خلک دي، په جنگ کې انکشاف کړی دی، په جنگ کې توسعه پیدا کړی دی، په جنگ کې د شخصیت، حیثیت او امتیازاتو خاوندان دي. نو دوی د زړه نه اسکله اراده د صلح نه لري، او نو که دولت دا تصمیم ونیسي چې به طرف خلک، هغه خلک چې اس وخت نه دی جنگیدلی، هغه خلک چې اس وخت جنگ ته تعهد نه درلودلی، هغه خلک چې اوس هم عقیده نه لري چې جنگ به ماته ګټه ورسوي، هغه خلک ته پروسه وسپارل سي. او په افغانستان کې داسې خلک ډېر دي چې د سولې په باره کې کار وکړي، خو په داسې شرط چې خارجیان هم دا خلک ومني او دولت هم ومني. او بله خبره دا ده چې موږ صلح د خپل ځان نه باید شروع کړو، بیا د خپل کورنۍ نه. مثلا موږ باید حوصله ولرو، یو بل ته هغه ورکو، حق ورکو، چانس ورکو د خبرو، او د هم د ځان حق وپیژنو، هم د بل حق وپیژنو، عدالت رعایت کو. ولو چې په موږ د یو شخص په نقص هم وي او په تاوان، دغه عدالت دغه په تاوان باندې وي، خو عدالت باید نقص نه کی. دا په دې خاطر چې د اسلام د مقدس دین هغه ډیر قوي پایه عدالت دی، او د اسلام زمامداران په تیر وختونو کې عموما دوی عدالت خپل پیخه کړی وو، او په زمامداری کې عدالت جاری وو. نو خلک باید عدالت ته ارس نه مخکې وګڼي، احترام دی او بل وکړي، او انعطاف پذیر وسي، او د ځان نه لورینه ولري. بل چاته که دې ته کوم څه نقص هم رسېږي، خو د بل ورورې که ګټه وي هغه ته باید ترجیح ورکړي. همداسې په کورنۍ کې، په کورنۍ کې باید تعلیم تربیه موجود وي، نظم موجود وي په کورنۍ کې، او همدارنګه د کورنۍ د غړو ترمنځ باندې تفاهم موجود وي، یو بل په خبره باندې وپوهېږي، او کوشش وکړي چې دا خپل اصول وګرځوي چې همیش ډیر زیات مشکلات په خبرو باندې حل کړي، او ایجاد فضای احترامانه یو بل ته ولري، یعنی د مشرانو احترام وکړي، د کشرانو سره شفقت وکړي، صلح راولي. همدارنګه په ټولنه کې، په ټولنه کې باید نیک روابط ولري. کوم خلک چې یو بل سره کار کوي، لکه دکانداران دي په خپل منځ کې، لکه کوم ادارات دولتي دي، هغوی خپل منځ کې باید هم هماهنګي ولري په کارو کې، او هم نیک روابط ولري، احترام ولري یو بل ته. هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجی کېږي صادقانه توګه هغه ته کار وکړي، او بیا هم زه وایم چې عدالت پکې وکړي، کوم وظایف چې دوی ته سپارل کېږي، او ډیر زیات صبر او حوصله ولري، تعویز نه ځان وساتي، تعصب نه ځان وساتي.
لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې د سولې له اساسي عناصرو څخه یادونه وکړه، آیا په افغانستان کې موجوده فضا ته سوله ییزه فضا ویلی سو؟
په هیڅ وجه نشو کولی چې موږ نننۍ فضا یا اوسنۍ فضا ته صلح امیزه فضا ووایو، په دې خاطر چې هر څوک چې د کوره ووځي، یا د ځان ډاریږي، یا په خپل مال باندې ډاریږي، او یا هم مسئولیت نلری، نه شغلی مسئولیت دلته شده دی، نه تجارتی مسئولیت دلته شده دی، اس مسئولیت نشته. مثلا تاسو په یوه چې په کابل په دننه په خار کې انتحاری راځي او د نیکیږي فایر کیږي، نه اهل کس خلکو په لاس کې وسلې دي چې هغه په حکومت کې نه دي، نه وسلې سب دي، نه زورواکي وجود لري دلته، د خلکو مځکه قبضه کیږي، کور قبضه کیږي، موټر دروازې شاته نشي درولی، موټر غلا کیږي. خپل وظیفې ته چې څوک ځي مسؤلیت نه لري، فکر کوي چې سبا به دا تشکیل کوچنی کیږي او زه د وظیفې نه ایسته کیږم. یعنی هیڅ رقم صلح‌آمیز فضا نشته. او د خبرو د ازادۍ په هکله باید ووایم که دښمنان ته څوک یو خبرې کوي یا په مقابل کې درېږي، هغوی هم اختار ورکوي ورته.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې به داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه،
دا ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام د ازادي رادیو دا پروګرام په لومړي ځل د یکشنبه په ورځ د څلور او د دوشنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا دې پروګرام اوریدل مه هیروي، ګوند ستاسو کوم رکز سپکی پیدا شي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. لا هم د هیواد په ګڼو لریو پرتو سیمو کې هر اونۍ په یوې ځانګړې ورځ دودیز بازار چې ځینې میله بولي جوړیږي او د ډیرو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي پکې پیر او پلور کوي. موږ نننۍ خپرونه د دودیزو بازارونو تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
په افغانستان او د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې له ډېره پخوا راهیسې ځانګړي دودیز بازارونه موجود دي. دا بازارونه په یوې ځانګړې ورځې جوړیږي چې له ډېر لرې سیمو څخه ورته خلک راځي. په اکثره سیمو کې دا دودیز بازارونه د میلو په نوم هم یادیږي، خو د دایرېدلو یوازینی لامل یې په لرو پرتو سیمو کې د بازارونو نشتون دی. د دې ډول دودیزو بازارونو تاریخ تر چا رسي؟ لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی په اړه وایي چې د دودیزو بازارونو تاریخ ان تر یونان رسی.
څو سو کال وړاندې په اتنس کې یا په یونان کې نو داسې و چې هلته یو خاص ځای و، یو مقر و چې هغې ته به اتینا یا د ښایست د رب النوې نوم ورکړ شوی و. په هغه ځای کې به خلک راغونډېدل او اکثر به یې سیاسي او اقتصادي او اجتماعي داسې بحثونه کول. د دې تر څنګ به بیا داسې و چې دغه ساحه د سمندر سره ډېره نږدې وه، نو اکثر به دغه کاروانونه د مرکزی آسیا څخه یا د نورو هیوادونو نه به راتلل او دلته به دوی خپلې ډیرې اړولې. دوی هغه توکي چې کوم به له ځانه سره د نورو ملکونو څخه راوړي و دلته به یې نمایش ته وړاندې کول او اکثر خلکو به د دوی نه خریداري کوله. بیا به دلته دوی بعضې توکي واخیستل، راوړل به یې نورو هیوادونو ته. همدغه میله چې کومه په اتنس کې لګېدله، وخت په تېرېدو سره چې دغه تګ راتګ زیات شو نو آریایانو ته یې هم انتقال وکړ او افغانستان ته هم راانتقال شوله. چې هغه مهم کمپاینټ د هغه میلو نه وو، هغه اوس فکر کوم ډیر کم شوی دی او دغه میلې یوازې منحصر په اقتصاد باندې دي. هغه تاریخي یا کوم سیاسي ارزښت چې درلودلو هغه اوس هم فکر کوم چې اوس پیکه شوی دی، خو اقتصادي پلوه اوس هم هغه شان غني پاتې دي. او دغه تاریخ چې دی تقریبا چې څو سو کاله پخوا موږ ته د یونان او د بازینورو ځایونو څخه دلته را انتقال شوی دی.
نموړی د دا ډول میلو او دودیزو بازارونو موجودیت په اړه وایي چې دا میلې نه یوازې په افغانستان کې موجود دي بلکې د سیمې په هیوادونو کې هم بیلګې شته.
دغه رقم میلې یوازې نه په افغانستان کې بلکې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې هم ترسره کیږي. مثلا پاکستان واخلو، همداشان د هندوستان واخلو، خو بیا د افغانستان او د نورو هیوادونو د دغه میلو ترمنځ فرق یوازینی زه فکر کوم دا دی چې په افغانستان کې هغه رقم سهولتونه چې څنګه په کار دي ورته دولت یا دغه د میلو څښتنانو نه دي برابر کړي. مثلا که موږ تاسو د پاکستان میلو ته وګورې، هغوی ورته یو ځانګړی ځای ټاکلی دی او په هغه کې یا مثلا بازار ورته وای یا جمعه بازار ورته وای یا نور، او همداشان په هندوستان کې هغه بیا مکمل مارکیټونه یا خپل ځنګړي زینې ورته جوړ کړی چې هغه په خزې نه دي. البته دا سکیږي چې مثلا یو ورځ د کالیو د پارستال یا میله لګیږي، اکثر خلک راځي ال تخپل کالی خریداری کوي، بل ورځ مثلا د بوټانو د پاره، بل ورځ د خوراکي توکو د پاره، همداشان هر ورځ د پاره یو ځنګړي هټ ټاکل شوی دی او خلک راځي او هغه څه خریداری کوي چې کومه دغه په هغه ورځ باندې هغه میله د څه لپاره جوړه شوې. د
نموري په خبره چې افغانستان د مشرقي ولایتونو ترڅنګ یو شمیر نور ولایتو کې هم ورته ملي جوړیږي، خو په نور ولایتونو کې تصویر کمرنګ شوی او مشرقي ولایت دا دودیز بازار ساتلی دی. لیکوال او چیرونکی عزیز اتل چې د دودیزو میلو پر ارزښت او جوړښت چیرنه کړي د میلو د ارزښت پړه وایي.
له اقتصادي پلوه دا خورا ډېر ګټ لري. هغه خلک چې دغه بازارونه لګیږي، د بازارونو ته ځي، خپل توکي خرڅي، هلته یو خدای دې چې دا ډېر په مناسبه بیه دوی هلته پلوري په خلکو باندې، او بل د ولسوالیو دغه بازارونه چې دودیز بازارونه چې په کومو سیمو کې لګیږي یا دا بازارونه هلته وي، زیاتره په ولسوالیو کې وي، او په ولسوالیو کې خلک داسې دي چې ښار ته په سمه توګه رسیدګي نشي کولی چې دوی ښار ته راشي او دغه د خپل اړتیا وړ توکي وپلوري. نو له ټولو نه زیاته فایده همدغه ده چې دوی هملته په کومو سیمو کې اوسیږي دغه توکي هلته ورزي، یعنی د کور مخته هم د کور ګټه وي د لاهور ګټه دا هملته ورزي دوی اخلي، داسې نه ده چې دوی په کیلومتر واټن وهي ورشي هلته د خپل اړتیا توکي واخلي. دې ته د مختلفو سیمونه حتی د مختلفو ولایاتونه خلک راځي دلته. دا یو ګټه اقتصادي پلوه کې لري، بل اړخ فرهنګي اړخ هم دوی ډېرې ګټې لري دغه بازارونه، ځکه که یو ولایت نه بل ولایت یا له یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته خلک ځي دغه بازارونو کې خپل توکي پلوري، دوی هلته یو بل فرهنګ راکړه ورکړه له دغه نه خبرېږي. هغه کومه سیمه چې دغه بازارونه پکې لګیږي د هغې د اقتصادي ودې لامل ګرځي دغه بازارونه.
د نوموړي په خبره چې دا بازارونه کوم ځانګړي دوکانونه نه لري، بلکې دا بازارونه یوازې یوه دښته وي، او کله چې د بازار ورځ وي په هماغه ورځ هر کس په خپل ځانګړي ځای کې جنبړه وهي. د ننګرهار اوسنکی محمد واصل وصال بیا له یوې بلې زاویې د دودیزو میلو ارزښت بیانوي او وایي
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې اوس هم دودیزې میلې ترسره کیږي، هلته ځانګړي بازارونه جوړیږي په ځانګړې توګه باندې، هلته هغه لاسي صنایع چې په کورونو کې یو شمېر میرمنې او یا هم ځوانان یو څه جوړوي، هلته بیا ځانګړي بازارونه د هغه لپاره جوړیږي او هغه هلته بیا د خرڅلاو لپاره وړاندې کیږي. نو ډېری خلک هلته هغه بازار ته ورځي او دغه توکي ځینې خلک ګوري، ځینې خلک یې پلوري او پیري یې. نو ډېر یو عجیبه ښایسته ماحول یې، له یو اړخه د خلکو ترمنځ هغه مینه محبت هم په دغه بازارونو کې څرګندېږي چې دوی د یو بل سره څومره مینه محبت لري، له بل اړخه د صنایعو لپاره، د کورنیو تولیداتو لپاره یو ډېر ښه بازار هلته رامنځته کیږي. خو له بده مرغه ما چې څومره اورېدلي له خپل پلار او نیکه یا هم د مشرانو نه، پخوا وختونو کې دغه دود ډېر زیات و، په بېلابېلو ځایونو کې به میلې جوړېدې، یعنی په میاشت کې یو ځل خو به میله کېده یا به په اونۍ کې یو ځل یوه میله کېده، او د دغه میلو ګټه دا وه چې دلته به توکي په ارزانه باندې خلکو ته په لاس ورتلل، او له بل اړخه به هغه سوچه توکي چې مصنوعي به نه وو تر ډېره حده پورې، هغه خالصو موادو نه، مثلا د سونو د پوټکیونه ځانګړي قرقل مثلا که جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل، او یا هم د میرمنو لخوا نه د مریو نه ځینې میلونه جوړېدل هغه بازار ته وړاندې کېدل. نو ډېر داسې سوچه نګه او تر څنګ هغه زموږ د کلتور سره تړلي شیان دغه بازارونو کې تر ډېره حده پورې لاسته راتلل، چې دا په خپله زموږ د کلتور او د کلتوري لحاظ باندې یو ارزښت دی په خپله، او ډېر مهم هم دی.
لاغه مو پوښتل چې په خپله کله په داسې میلو کې ګډون کړی، هغه ویل
بالکل ما په خپل دغه سیمېلو کې ګډون کړی دی. بټیکوټ ته یو ځل ورغلی یم. په بټیکوټ کې دغه سیمېلې جوړېږي وخت نا وخته. زه یو ځل ورغلی وم له ملګرو سره، نږدې نه دغه میله کې لیدل وکړل او څه ناسمه وام خیستل او د دغه میلې شاهد وم. واقعا خوندوره میله وه. په بټیکوټ کې همداشان په بیسودو کې هم، د ننګرهار ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې هم ځینې میلې جوړېږي. اوس کم رنگ دی، کمزور دی، خو پخوا ډیر ول.
د وسال په خبره چې دودیزو بازارونو ته هر اونۍ د کورنۍ مشران خپل ماشومان د چکر لپاره بیایي او په میله کې ورته بیلابیل چیزونه اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکو اظهار خوشحال راته د خپل ولایت د دودیزو میلو کیسه کوي.
مسکین آباد نومیږي. دلته مونږ د جمعې ورځ میله لرو، چې هره جمعه دغه میله ترسره کیږي. ټوله ورځ وي، یعنی یوه جمعه بله جمعه میله یې، نور وخت بیا نورې ورځې شي مله شمبې نه تر پنجشنبې پورې. بیا هیڅ ډېر کم دوکانونه په یو ځای کې ته پیدا کولی شي، یعنی هر وخت نه شي پیدا کولی. هلته میش خلک چې کوم دي، دوی دلته خپل ځینې مثلا باغونه دي، دلته میوې راوړي. مثلا یو شمېر خلک دي غنم راوړي، دلته بدلی یا خرسی په بدل بل ساخلی. نور هر رقم سیزونه پیدا کیږي، مثلا چې قصابی ورځ وای کا نور سو، یعنی هر څه فکر وکړي. لکه په خار کې څنګه د اختر میله کیږي، دلته هر جمعه د غسیو میله کیږي. خو جمعې نه علاوه بیا نو کسوګ یو څه ضرورت پیدا کوي، میلمه راځي غره جن، نو ډېر مشکله به یو څه پیدا سي.
د نوموړي په خبره چې دا ډول دودیزې میلې د څارویو د پلورلو یوه ځانګړې برخه لري چې له ښارونو ورته خلک راځي.
بیا هلته چې کوم میش خلک دي، هغوی خپل څاروي هلته سره روباسي خرڅوي. بیا د ښار نه خلک راځي دغه څاروي اخلي. دلته په ډېره ښه قیمت باید، یعنی پرزانه باید تقریبا اخیستل شي. ډېرو خلکو هلته مثلا ښه تجارت کیږي، که څوک وغواړي دلته ښې پیسې ترلاسه کولی شي. مقصد داسې د ښار خلک هلته غزه نه راځي، هلته مالونه اخلي او مالونه هغه کوي، بیا راځي بېرته ښار ته وړي دلته بیا اسپسابۍ لپاره.
خوشحال زیاتوي چې دی کله هم کلي ته لاړ شي، نو حتمی یو جیل دودیز بازار ته ورځي. دا ځکه چې د خپل ماشومتوب یادونه تازه کوي. د هلمند اوسیدونکي شګوفه زقزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې له خپل پلار سره ډېره زیاته دودیزو بازارونو ته تللې، چې ځانګړی خوند ترې اخیستی.
موږ کلی کې کله بازارونه چې جوړېدل، بیا به زموږ کورنۍ هلته موږ بیولو د دې لپاره چې موږ ساتیري وکړو. اول ته به مو د کوچنیانو لپاره ډېر ښه شان به وه، یعنی ګازونه به وه، داسې نور مسایل به وه. موږ به په هغو باندې ساتیري کوله. اوله ته به کالي به هم خرڅېدل او د هغه تر څنګ ښایسته ښایسته بوټان به هم خرڅېدل، یعنی هغه شان وه چې خپل هغه خلکو جوړوله. هلته بیا خرڅول بیا به موږ تلو، زموږ کورنۍ به د هغو کالو څخه موږ ته اخیستله او هغو بوټان څه به موږ ته راته اخیستله. او د هغه تر څنګ بیا کله چې یعنی هلته داسې چرګان و نور شان هم خرڅېدلی، بیا به موږ هغه چرګان اخیستله. خو د کوچنوالي مینه وه، نو موږ به هغه چرګان اخیستله او خپل دوله به مو هلته به بیا به مو ساتله او د هغه هګۍ به مو بیا اخیستلې خرڅولې. بیا داسې نور
کلیم الله روان بیا وایي چې په دا ډول بازارونو کې ډېره برخه اخیستې، خو ځینې ستونزې هم لري.
خو اوس یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې دلته غلاګانې پکې کیږي، او همدارنګه چې کله بیروبار سي، مثلا یو نفر غږ وکړي چې یا غل ده یا غلا وسول، نو هلته ډېر بیروبار ګڼه ګوڼه یې ډېره وي. خو نورې ښې دي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسي. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.